السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې. افغان ولسمشر وایي د طالبانو له لوري د اوربند منل یو لوی تحول دی او حکومت آماده دی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره سوله وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا لری کړل شوی وزیر وایي د نوموړي د لری کېدو په اړه جدي پوښتنې موجودې دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. زه محمد حدیث پردیسم په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. د مجلې پیل په خبرونو کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د وسلوالو طالبانو د اوربند اعلان مهم پرمختګ وباله. د پاکستان د لودرسیس په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته ځي. ایران اروپا ته خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره یو وخت له لاسه په وتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنګهای د همکاري سازمان د غوړي هیوادونو په سرمشري ځکه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې لپاره په افغانستان کې سوله ضروري وبلله. ښاغلی غنی د طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان مهم پرمختګ وباله.
موږ په دې خوشاله شو چې طالبانو په اختر کې د اوربند لپاره زموږ اعلان ومانه. دا په درویش کلونو کې لومړی ځل دی او موږ له تاسو د افغانستان د سولې د خبرو په ملاتړ کې د مرستې غوښتنه کوو.
طالبانو د افغان حکومت له اعلان دوه ورځې وروسته پرون وویل چې د اختر په درې ورځو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند کوي. د پاکستان د لیدرستیز جنرال قمر جاوید باجوه په مشرۍ د دغه هیواد یو عالي رتبه هیئت د راتلونکي سه شنبه پر افغانستان ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیئت په ترکیب کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال نوید مختار هم شامل دی. حضرت عمر زاخلوال وایي دغه هیئت به د افغانستان له مشرانو سره د سولې په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
دغه هیئت د افغانستان د حکومت له مشرتابه سره ګوري. د دوی په خبرو کې مهم موضوعات مطرح کیږي چې تر ډیره پر سوله او ثبات راڅرخي. باوري يم چې موږ به یو پرمختګ ولرو.
افغان چارواکو په وروار پر پاکستان تور لګولی چې د حقانی شبکې په ګډون د وسلولو طالبانو ملاتړ کوي. د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې په وسلول نشته کې شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. امنیه قمندانۍ وایي تېره شپه په سلګونو وسلولو د شولی کوټ په زنګیتان سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه حمله وکړه. د امنیه قمندانۍ ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشته تر نن سهار روانه وه.
د وسلوالو د کتی معاون هم وژل شوی دی. د دې یو بل مهم قومندان د احمد په نامه چې د نیش او لکوټ او خاکریز ولسوالۍ د پټات قومندانۍ کول هغه څه شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د هرات اسلام قلعه پر لوی لار د دوه سراچه ډوله موټرو په ټکر کې څو تنه مړه سوي. د ولی ویان جیلاني فرهاد وایي په پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې سوي اته تنه نور ټپیان سوي هم دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه دوه مړي او اته ټپیان لېږدول سوي.
تقریبا در حدود 8 مجروح و 2 فوتی از محل ایجاد به شفاخانه عزمی ایران منتقل شدند. خاص که در مجروح شده یک طفل یک خانم و 6 مرد است.
که سهم د ولی وایند مړ شمیر څلور تنه شي. خود هرات د حوزوی روغتون سرچینه وایي چې وجل سیوی کسان شپشتنه دي. ایران اروپا ته خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي تړون د خوندي کولو لپاره یو وخت له لاسه په وتو دی. د دغه هیواد ولسمشر یو بیا پر امریکا له دغه تړون څخه د وتلو له کبله انتقاد وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په چین کې د شنګهای د همکاري سازمان سرمشري دی ته وویل
تلاش ایالات متحده
پر نورو د خپل سیاستونو د تپلو لپاره د امریکا هڅه یو پراخیدونکی خطر دی.
بل خو د ایران د پارلمان مشر علی لاریجانی د خپل هیواد پارلمان ته ویل ک اروپا په ځان کې دا وړتیا ویني چې اټومي موافقه برحال وساتي. د ایران پر اټومي تړون د مذاکرو وخت په ختمه دوري. هغه ویل اروپا باید په دې برخه کې خپل پریکړه په ښکاره او په بیړه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میاشت د ایران د 2015 د کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د اعلان وکړ. بلخو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ چې او ویل چې دا پریکړه منځنۍ ختیځ بې ثباته کولای سي. پوتین نن د چین په انتقاداو کې د شنګهای د همکاري سازمان په سرمشري ځکه دا خبره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په دې سرمشري ځکه ویل چې روسیې پر اټومي تړون په صلاح کېدو کې مهم رول لوبولی.
روسیه پر دغه مهم اټومي تړون په صلاح کېدو کې رغونکی رول لوبولای دی. د ایران او د ګاونډي لوی هیواد روسیه اړیکې ورځ په ورځ په پراخېدو دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې کرملین به له ایران سره د 2015 کال موافقې د مکلفیتونو درناوي ته ادامه ورکړي. اروپایي رهبرانو وروسته له هغې د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتقادونه وکړل چې هغه د اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د وروستي اعلامیې له تاییدولو شاته سو. ولسمشر ټرمپ مخکې له دې چې د کاناډا په کیوبک کې له دې سرمشریزي د سنګاپور پر لوري روان سي دغه اعلامیه تایید کړې وه. د ټرمپ دغه دریځ د متحده ایالاتونو او د هغه د متحدانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. د جرمني د حکومت ویان سټیفان سایبرت نن په اعلامیه کې ویل چې ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره سره به جرمني د هغې اعلامیې ملاتړ ته ادامه ورکړي چې په ګډه ورباندې موافقه سوي وي. بلخوا د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې فرانسه او اروپا به د اوسترو صنعتي هیوادونو د اعلامیې ملاتړ وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سنگاپور ته ورسېد چې هلته به د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران به د سه شنبې په ورځ د شمالي کوریا د اټومي وسلو پر زیرمې د بحث لپاره په یوه تاریخي سرمشریزه کې برخه واخلي. ټرمپ تر رسېدو څو ساعته مخکې د شمالي کوریا رهبر هم هغې هیواد ته ورسېد. هغه ولسمشر ټرمپ په کاناډا کې سنگاپور ته تر روانېدو مخکې وویل
زه د سولې له ماموریت سره ځم او موږ د ملیونونو انسانانو او د ټولې نړۍ د خلکو هیلې په زړه کې موږ باید د اټومي وسلو د خلې سلا کار وکړو او زه باور لرم چې شمالي کوریا به په لنډ وخت کې یو فوق العاده ځای وي.
دا لومړی وار دی چې د امریکا یو برحال ولسمشر د شمالي کوریا له رهبر سره ګوري.
د دې یو نورو مهمو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ټکای کام کې هم اوریدلای او کتلای شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري د اوربند منل په څو لسیزو کې بے ساره اقدام دی.
We are pleased that the Taliban have accepted our ceasefire declaration for Eid. This is the first break in 23 years and we ask for your support.
خغلی غنی دغه څرګندونې نن د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په تلسمه غونډه کې کړي. د همدې مسلې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر زاخلوال سره مو مرکه کړي.
ټول په اړوند هڅې ګړندې شوې، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوې. نخې نخانه ابتدایي چې دي مثبتې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا لریکل شوی وزیر وایي د نوموړي د لرې کېدو په اړه جدي پوښتنې موجود دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځواب ووایي. د مشرانو جرګې ځینې غړي اندېښنه ښیي چې په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته پر یو شمېر دیني عالمانو حملې شوي او ځینې ترور شوي دي. او په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تاریخي کتنې لپاره سنگاپور ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي. خاغلی غنی د یکشمې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د طالبانو له لوري د اوربند په اعلان خوښي وښود او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې د افغانستان له امن او ثبات سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي شورا او د سولې علي شورا بیا وایي چې په افغانستان کې د اوربند د غځېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو له لوري د حکومت اوربند ته د مثبت ځواب په تړاو خوښي وښوده. خاغلی غنی د یکشنبې په ورځ په چین کې د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په اتلسمه غونډه کې وویل باثباته افغانستان د سیمې هیوادونو له امنیت سره مرسته کولای سي. خاغلی غنی وایي چمتو دی چې له سیاسي حل لارو د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
زه خوشاله یم چې طالبانو د اختر په ورځو کې زمونږ اعلان شوی اوربند ومانه. دا په تیرو درویشتو کلونو کې لومړی ځل دی او زه له تاسو غواړم چې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
طالبانو د شنبې په ورځ د افغان حکومت له لوري د لنډمهاله اوربند غوښتنه ومنله او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به په افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له موقت اوربند وروسته اوس د دغه اوربند د تمدیدو لپاره غوښتنې زیاتې سوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل حدیم مسلمیار د یکشنبه پورز د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند باید تمدید سي. لبلې خوا د ولسی جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وای د اوربند تمدید د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او باید دواړه خواوې هغه په نظر کې ونیسي. د سولې علي شورا هم وایي چې د اوربند تمدید کولای سي چې په هیواد کې د سولې د خبرو پیل لپاره زمینه برابره کړي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یکشنبه په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند د هرکلی په اړه جوړه شوې ناسته کې وویل:
شورای عالی صلح از طرفین درگیر جنگ در افغانستان.
د سولې علي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو چې موقت اوربند اعلان کړی، خوښتنه کوي چې د بین الافغاني تفاهم مخامخ او مستقیمو خبرو پیل لپاره په هیواد کې اوږدمهاله او دایمي اوربند ته زمینه مساعده کړي.
په ورته وخت کې د ښځینه مدني فعالانو له ډلې صفیه صدیقي وایي د دواړو خواو د غوښتنې مطرح کېدو لپاره مذاکراتو ته اړتیا ده او د دغې مسلې لپاره د اوربند غځول مهم دي. امریکا، ناتو، ملګرو ملتونو، روسیې، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغان حکومت دغه نوښت وستایي او ورنه ملاتړ وکړ. بلخوا د طالبانو د رژیم پر مهال په اسلام آباد کې افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف له یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند به څو میاشتې تمدید سي څو د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره سي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلونکي لپاره په احتیاط سره خوشبینی لري. حضرت عمر زخیلوال په هیواد کې د سولې د روانو هڅو بریا ته په داسې حال کې خوشبینی څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربند په ځواب کې د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی. افغان سفیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوربند اعلان تصادفي نه و بلکې د حکومت د هڅو نتیجه وه. ښاغلی زخیلوال د مرکې په پیل کې د احمد تکل د پوښتنې ته ځواب وایي چې اصل د سولې د هڅو بریا ته څومره امید شته.
سولې په اړوند هڅې ګړندۍ شوې، درک متقابل قوي تر دې پیدا شوې، نښې نښانې ابتدایي چې دي مثبتې دي، مګر محتاطانه اوس باید اوسو. په داسې حد کې هیلې ورکول خلکو ته چې بیا بینا خاصه هغې ډېر هیله من شي او بیا پرمختګ ونه وسي نو بیا مایوسونکي وسي. مګر هیلي به مطلق هم د لاسه نه ورکو. زه شخصا امیدوار یم هغه هڅې چې څه یې تبن تاسو ګورئ د پردې شاته کافي اندازه زیاتې نورې خبرې شته. همدومره ورته ویلی شم چې زه په دې باندې چې انشاءالله په افغانستان کې روانه جګړه به بالاخره د خبرو له لارې حل کېږي، په داسې کې چې د ټولو خواوو درد پکې وسي، احترام پکې وسي، عزت پکې خوندي وسي او هغوی خپل ځانونه په سوله کې او په نظام کې منعکس وویني. زه دې شي ته افغانستان انشاءالله نږدې وینم.
ښاغلی زخیلوال، تاسو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یاست، په پرله پسې ډول د سولې په هڅو کې تاسو دخیل وی او له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هم، د پاکستان له لوري څومره مطمئن یاست دا ځل؟
په اول قدم کې تشه چې د سولې لپاره ډیر زیات مهم دی هغه بین الافغاني درک دی، بین الافغاني تماسونه د طالبانو افغانان دي، طالبان د افغاني میندو بچیان دي، د دوی دردم د افغاني مور درد دی. همغه څه چې موږ د ملي پولیسو، ملي اردو منصبینو واساکرو درد او غم د افغاني مور غم دی. دغه غم باید مشترک غم وګڼل شي او مشترک درک دی پیدا شي چې پاره درک ما درته مخکې ویل چې نږدې کړم. تیږه چې پاکستان او نور د سیمه هیوادونو ته د دوی تشویقول چې د افغانانو ترمنځ د سولې حامی واوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې هم په یو بل سطحه باندې چې په یو بهتر او لوړه سطحه باندې دي، ژورې خبرې دي. بیا هم سي مطبوعات ته راوځي او زیاتې مطبوعات ته نه وځي چې په هغه کې د افغانستان ملي حاکمیت هیڅ په هغه کې د افغانستان عزت خوندي واوسي. پاکستان د افغانستان کې د سولې او ثبات حامی واوسي. په دې باندې کافي اندازه خبرو پیشرفت کړي، مګر څه شی چې په نهایت کې بیا مهم دی خلکو ته نتیجه یې مهمه ده. هیله بخون کې دي مګر محتاطانه شکل باندې. هیله بیا نه غواړم چې ډېرې پورته کړم، مګر زه چې په کوم شکل په کوم طرف باندې دا خبرې وینم، دا خبرې د مثبت لور ته روانې.
که فرض کو چې د اوربند لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له لوري د روسي اعلانونه یو ځای ته ورسیږي، بل ګام به څه وي د سولې لپاره؟
اول خو دغه اعلانونه تصادفي نه دي. هر اعلان ته کافی اندازه شاته کار شوی دی، کافی اندازه محاسبه شوی دی، کافی اندازه درک شوی ده د دې ضرورت. خصوصا عامو خلکو دومره خوښي و خودانو ته تصور وکړي که چېرته دا طیبي شي، تصور کوي که دا اوږد شي، او طالبان د خلکو دغس خوښۍ نشي نظر انداز کولی. زما امیدواري دا ده چې دغه درې ورځې مونږ وکولی شو چې په یو اوږدمهاله اوربند باندې بدل کړو. په یوه ورځ کې چې اوربند وشي تقریبا د سل نه تر یو نیم سل افغانانو پورې، اکه څه طالب دی او که څه د ملي اردو بیا منصوبینو اساکر دي او که څه عام وګړي دي، سل یو نیم سل وګړو وینه نه تویږي.
ښاغلی سفیر، په کابل کې سیاسي ډلې شته، اپوزیسیون شته چې یوه برخه هغو هم وسلوال دي. فکر کوي چې افغان حکومت په کور کې دننه د سولې لپاره څومره شرایط برابر کړي دي؟
څه چې حکومت ورته اړتیا لري هغه د عامو وګړو ملاتړ دی. هر هغه څوک چې نن په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي هغه مطلق په یو اکثریت کې قرار لري، هغه د عوام ملاتړ نه لري. هغه د یو سیاسي مشر نشو ویلی. سیاسي مشر هغه څوک دی چې څوک کسي شاته ولاړ وي، هغه څوک چې د سولې مخالفت کوي، هغه څوک چې د جنگ دوام غواړي، هغه شاته څوک نشو ودرېدی، او هغه ته په نهایت کې نه بچي اعتنا هم وشي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوالو چې زموږ له همکار احمد تکل سره یې خبرې کولې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شوی اوربند په اړه مو د کابل ځینو اوسیدونکو سره هم خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
موږ د دې ډیر هرکلی کوو د دې خبرې نه چې ولسمشر دا اعلان کړی، او دا د افغان ولس ډیر هیله ده چې دا پروسه چې دی دوام ومومي، سوله ده.
کوم اوربند چې د دواړو خواو نه شروع شوی دی او کوم اوربند چې اعلان شوی دی دواړو خواو نه، دینه موږ ټول خوشحالي. البته ټول افغانان، هر هغه څوک چې ځان په دې ملت باندې همدرد او د دې ملت غړی ځان ګړي، نو هغه په دې باندې خامخا خوشحالي. او خدای دې وکړي چې دا اوربند تل پاتې شي، خدای دې وکړي چې طالبان او هغه خلک چې په خلاف کې دي دولت د دې اوربند نه خوند واخلي.
ډېر ښه نظر دی که دغه اقدام دوی چې دا دواړه کوم نظر ورکړي او دغه نظر ادامه ورکړي، نو دا به افغانستان خلکو لپاره به غټ یو او د ساوي دي چې د مصیبت او د ستونزو نه به خلاص شي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته خوا کې است. اوس هم ورزو یو بل موضوع ته. د افغانستان د اوبو برېښنا لری کړل شوی وزیر وایي د نوموړي د لری کېدو په اړه جدي پوښتنې موجود دي چې په یو مناسب وخت کې به ورته ځوابونه وویل شي. علي احمد عثماني چې یو ورځ مخکې د ولسمشر لخوا له دندې ګوښه شوی، د یکشمې په ورځ د لمریزې برېښنا د یوې پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژې د تړون لاسلیک په دې معنا دی چې نوموړی لا هم د وزارت په څوکۍ پاتې دی. خو د مشران جرګې ځینې غړي د ولسمشر لخوا د اوبو برېښنا د وزیر لری کولو لامل د ولسمشرۍ نیو شیا ریاست ترمنځ اختلافات بولی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
علي احمد عثماني له دندې ترګوخه کېدو یو ورځ وروسته د یک شنبه پر ورځ د رسنیو په وړاندې د 13 میلیون ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د وی پروژې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی عثماني د دغه پروژې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژه د دایکنډي ولایت لپاره ده چې د برېښنا د تولید ظرفیت 15.5 میگا واټه کیږي. ښاغلی عثماني د یاد تړون د مراسمو پر مهال د ازادي رادیو خبريال دی پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نوموړي د ګوخه کېدو په اړه جدي پوښتنې موجود دي. دی وایي دغه پوښتنې جدي ځوابونه هم لري، خو نوموړي د دغو جدي ځوابونو په اړه څه ونه ویل.
در رابطه با همي بحث سوال های زیاد حتما از شما وجود داره. سوال
دی وایي په دې تړاو تاسو سره ډېرې پوښتنې دي او جدي پوښتنې او جدي ځوابونه هم شته. زه نه غواړم د اوبو او انرژي وزارت د پرختیا موضوع سیاسي کړم، په دې را تاسو سره په یو بل پروګرام کې خبرې کوم. که څه هم د اجرایه ریاست اعلامیې او د ملي والی حکومت هوکړې ستاسو ځینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. ولسمشر مانی تیر ورځ د ښاغلی عثماني د ګوښه کېدو په اړه ویلي دي چې د نوي نوماند وزیر تر معرفي کېدو پورې به د دغه وزارت د سرپرستۍ چارې د انرژي د برخې مرستیال محمد ګل خلمی په غاړه وي. خو اجرایه ریاست د ولسمشر مانی د اعلامیې په خبرګون کې ویلي دي چې ښاغلی عثماني یو بریالی وزیر دی او د نوموړي د کاري برخلیک په حق له پریکړه به د چین له سفر نه د افغان ولسمشر تر ستنېدلو او د ملي وحدت حکومت له روحیې سره سم کیږي. د دایکونډي ولایت لپاره د لمریز برېښنا د یاتړون لاسلیک وروسته د اوبو برېښنا له ګوښه وزیر نه خبریالان وپوښتل چې آیا نوموړی به د وزارت په چوکۍ پاتې شي. نوموړی په ځواب کې وویل د تړون لاسلیک کول پاتې کېدل دي. له دې وړاندې ځینو رسنیو د علي احمد عثماني او ولسمشۍ ماڼۍ ترمنځ د اختلافاتو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. بلخ ولایت ته د ښاغلي عثماني د سفر ممانعت په اړه هم په رسنیو کې راپورونه خپره شوي دي. له دې وړاندې د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشۍ ماڼۍ د دغه وزارت په رهبرۍ بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو محدودیتونه وضع کړي دي، خو ولسمشۍ ماڼۍ په دړه لاسه نه دي ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران د علي احمد عثماني ازل کول د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافاتو پورې تړلې موضوع بولي. د مشان جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار د یکشنبه پر ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې داسې وویل:
شما قضاوت وکړئ چې وزیر کې
دی وایي، تاسو قضاوت وکړئ کوم وزیر چې له رقیب ټیم نوی هغه د ولسمشر لخوا ګوښه کیږي. په دې کې شک نشته، قانون ورته دا صلاحیت ورکړی دی، خو پایلو ته باید متوجه وي چې په داسې ناوړه حالاتو کې دا شان پرېکړې سره پایلې لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر حقوق پوهانو په خبره ولسمشر د وزیرانو د ګوښه کولو له صلاحیت نه برخمن دی. د اساسي قانون د 38مې مادې په 12 بند کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې په تایید د وزیرانو، لوی سرانوال، د افغانستان بانک رئیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د رئیسانو د ګمارلو او د هغوی د لرې کولو او استعفا منلو صلاحیت لري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مشرانو جرګې ځینې غړي اندېښنه ښیي چې په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته پر یو شمېر دیني عالمانو حملې شوي او ځینې ترور شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ځینو ولایتونو کې د دیني عالمانو امنیت خوندي نه ګڼي. دوی وایي په کابل کې د دیني عالمانو له ناستې وروسته د دوی ګواښل زیات شوي دي. د دغه جرګې غړي قاری میر حاتم ترخیل د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل لازمه ده چې د دیني عالمانو امنیت ته تدابیر ونیول شي.
د کومې ورځې نه چې علماو په کابل کې راغونډ شوي او دلته یو فتوا صادر کړې، د هغې ورځې نه د علماو د امنیت وضع ډېره بده ده. په قندهار کې هم دغسې یو پېښه وشوه، په هرات کې هم یو جاهد عالم شهید شو، د جمعې په ورځ په لغمان کې هم یو جاهد عالم شهید شو. که د علماو امنیت ته توجه ونه شي، حالات به بفانی شي.
د بوبل د ختیځ ولایتونو د دینی عالمانو د ټولنې مشر چې تل د حکومت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې، د جمعې له لمانځه وروسته چې کور ته روان و د بم حمله پرې وشوه او ووژل شو. دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ په زرګونو دینی عالمانو په کابل کې په یوې ناسته کې د هیواد روانه جګړه ناروا وبلله او له ښکېلو اړخونو یې وغوښتل چې اوربند یې وکړي. دغو دینی عالمانو دا هم وویل چې په افغانستان کې جهاد جواز نه لري او ځانوژونکي حملې حرام دي. دغه دینی عالمان چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې په هیواد کې د روان جنگ، ځانوژونکو حملو او چاودنو تر حرام ګڼلو وروسته له خیمې نه د وتو په حال کې وو، ځانوژونکي حمله پرې وشوه چې شاوخوا 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دغه پیښې وروسته په کندهار او هرات ولایتونو کې هم په یو شمېر دینی عالمانو د بریدونو خبرونه خپاره شول. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې د دینی عالمانو د امنیت مسأله جدي وګڼله او له حکومت یې وغوښتل چې د عالمانو امنیت ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د امنیت د خوندیتوب خبر ورکوي او وایي چې د وژل شوو دینی عالمانو قضیه به هم وارزوي. د دغه وزارت وایند نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل:
برای تامین امنیت علمای کشور آنچه که در توان داریم،
د هیواد د دینی عالمانو د امنیت خوندیتوب ته چې څه په توان کې لرو دریغ به نه کړو او وروستۍ هڅې به وکړو چې حتی په لرې پرتو سیمو کې هم زیان ونه ویني او د حملو هدف ونه ګرځي،
مورد هدف قرار نه گیره.
دانش د هیواد له دینی عالمانو غواړي چې د ګواښل کېدو په صورت کې د خپل ستونزې له دوی سره شریک کړي چې امنیت ته تدابیر جدي شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو مونږ غږ د ازادي رادیو له مخامنه خبری مجلې څخه اورئ. په کابل کې د ښځو د ځواکمنتیا او وړتیا په نوم د لومړي ځل لپاره په اقتصاد کې د فعاله میرمنو د تشبثاتو او خرڅلاو توکو ملي نندارتون جوړ شو. په دې اړه نور حال د یوسف زدران په راپور کې.
د افغانستان د 15 زونونو څخه په اقتصاد کې فعال او متشبس میرمنې په کابل کې په نندارتون کې تر یو چتر لاندې سره راټولې شوې چې خپل لاسي صنایعو او سوداګریزو توکو ته بازار موندنه وکړي. دوی چې په نږدې 150 غرفو کې دغه توکي نندارې ته وړاندې کړي، تمه لري چې د اختر په نږدې شپو ورځو کې ډېر خلک د دوی له کاروبار او فعالیتونو سره آشنا شي. له ډلې زحل نومي یوې میرمنې ازادي راډیو ته وویل،
د دې هدف دا دی چې د ښځو د تجارت توسعه نور هم زیات شي او خزی کولای شي چې خپل صنایع دستي، خپل تولیدات دلته نمایش ورکي او بازاریابي وکړي دلته، او د دوی بزنس به دلته نورم رشد کولای شي. نو زما په خیال چې دا ډېر یو مثبت ګام دی.
ډیوا سولمل د دغه نندارتون بل ګډونواله ده چې غواړي د دغه نندارتون له لارې د افغان میرمنو د یوازینی تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس سره افغان میرمنې آشنا کړي.
نوم یې ډیوا سولمل ده. موږ یو تحصیلي کمپلیکس لرو چې د شوز د خوا د شوز د پاره دی، او ستر هدف مو دا دی چې شدي انجینری په جامعه کې په نړۍ کې پیشرفت کې خصوصا د تحصیل په برخه کې.
د خزو د وړتیا او ځواکمنتیا په نوم د کابل په شهر نو سیمه کې د نندارتون به تر څلور ورځې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستی وي. د دغه نندارتون جوړونکي وایي د نندارتون به د بیلابیلو سیمو د شرکتونو ترمنځ ملګرتیا او مشارکت ته لار هواره کړي. مخکې تر دې په هرات، مزار شریف، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ شوي ول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې دا وخت زرګونه افغان میرمنې په سوداګرۍ بوختې دي چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې شمیر ډیر دی. افغان سوداګریز او متشبسې میرمنې داسې مهال د خپل سوداګریز او صنعتي کاروبار او ورته د بازار موندنې په لټه کې دي چې افغان حکومت په همدې ورځ د صادراتو ملي ستراتیژي پرانیسته. د دغه ستراتیژۍ په پرانیست غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اقتصاد په برخه کې د ښځو پر ونډې ټینګار وکړ.
زنان و جامعه مدنی در تدوین استراتژی
دوی د دغه استراتژی په تدوین کې د خزو مدني ټولنې پر وندې خوشاله خزه چې په اقتصاد کې خاغز لري باید د صحنه مخې تراشي، او په دې ترتیب سره د افغانستان د نیم نفوس نه د زیاتو خلکو ګټې په ښه او غوره طریقه تضمینيږي. دوی د ملي وحدت حکومت باید خپل امکاناتو په صورت کې میرمنو ته د سوداګرۍ د ودې لپاره لازمې زمینې برابرې کړي. افغان میرمنې لړلې د کابل د نندارتون یو ګډونوالې عائشه صدیقی دوی ته د حکومت له پاملرنې خوښي څرګنده کړه، خو په خبره یې د لاسي صنایع او سوداګریزو توکو سوړ بازار ډیر ازوروي او په کار ده چې په دې برخه کې هم اړوند ارګانونه هڅه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو دوه نړیوال موضوعات. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحد ویلتونو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د تاریخي کتنې لپاره سنگاپور ته ورسید. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن د هیواد ته ورسید. ویویان بالکریشنان په یو ټویټري پیغام کې سنگاپور ته د کیم د رسیدو د هرکلي ترڅنګ یو تصویر هم خپور کړی چې پکې کیم عینکې په سترګو په مایوستي خړه دریشي کې ښکاري چې دواړو یو بل ته سره لاس ورکړی دی. ټاکل شوی چې کیم نن د ورځې په وروستیو کې د سنگاپور له صدر اعظم لی هسن لونګ سره وګوري. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم د کاناډا له کیبک ښار څخه د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې له ګډون وروسته د سنگاپور پر لور روان شوی دی. ترامپ به نن د ورځې ناوخته سنگاپور ته ورسیږي او سبا به د دې هیواد له صدر اعظم سره وګوري. د ترامپ او کیم غونډه د سیشن بی پورز د جون 12 ته پلان شوی چې په هغه کې به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د کوریا د یوې داسې ټاپو وزمې چې له اټومي وسلو څخه پاک وي پر مسلو تمرکز وشي. ترامپ ویلي چې دغه غونډه د شمالي کوریا لپاره یو ځل چانس دی، خو د یې په اړه ډاډمن دی. ترامپ ویلي چې په یوه دقیقه کې به پوه شي چې آیا کیم د خپلو اټومي وسلو په لمنځه وړلو کې جدي دی که نه. هغه زیاته کړه چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکو په سنگاپور کې دې کتنې ته د تیاریو لپاره ډیر ګډ کار کړی دی. سنگاپور ته له ترامپ سره د پلاوي په ترکیب کې د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د سپینې ماڼۍ د ادارې رئیس جان کیلی او د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو مسؤل سارا ساندرز شامل دي. د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د کتنې لپاره سنگاپور ځکه غوره شوی چې دا هیواد د نړیوالو مهمو غونډو د امنیت د ټینګښت له پلوه ډیر مشهور دی، او بل په نړۍ کې د شمالي کوریا د 48 سفارتونو له جملې یوې هم په دې هیواد کې فعال دی.
بله قدر منوریدونکو، همدا اوس د رسیدلي راپور پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي کتنې لپاره سنگاپور ته ورسید. زموږ د نن ورځې پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. زما همکار احمد انایش سټوډیو ته راغلی او په دری مجله د نن ورځې وروستۍ دری مجله به تاسو ته وړاندې کړي. انایش صاحب ښه راغلی.
تشکر پر دې صاحب، شما خسته نباشین.